ستړي مشي د مشال ریډیو یو بل خبرونه سره تاسو قربا مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او ټکنیکی همکار اسحاق امیری حاضر ده. د درو بجو د دې خبرونه د سر موجوده د افغان ولسمشر د سیمه ایز امن لپاره د هغه وړاندیزونه او خبرې دا به تاسو اورئ. خو اول خبرونه د بشیر غواخ.
نمړی د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وای پاکستان د ترهګرو د ځپلو په اړه خبرې ډېرې کوي خو عمل یې نشته دی. مومندو کې د بیزو قوم له امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغلته دې پوځي عملیات نه کوي. د امریکې د دفاع وزیر عراق ته ورغلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې شوې په وارسا غونډه کې ټولو نړیوالو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې دوه مخي پالیسي پر مخ بیایي. هغه وایي چې پاکستان د ترهګرو د ځپلو په اړه خبرې ښی او ډېرې کوي خو عمل پرې نه کوي.
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریس په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له مونږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي. سو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. مونږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
ولسمشر غنی درې ورځې وړاندې د وارسا په غونډه کې ویلي وو چې پاکستان د ژمنو سربیره هم ترهګر په ښه او بدو ویشي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر دې بیان د خفګان په ښودلو سره ویلي وو چې دا مایوسوونکی دی. ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مایوسي د ده لپاره ویاړ دی. مومند کې د بیزو قوم پرونی وجرګه کې پریکړه وکړه چې له حکومت به غواړي چې دغلته دی عملیات ځکه نه کوي چې یوې عام ولس ته ډېر زیان رسي او بل دغلته دومره وسلوال نشته چې پر ضد دی لوی عملیات ترسره شي. د مومندو یو قومي مشر ملک سلطان بیزی پرون مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې دوی ضربې عذب دریم عملیات کول غواړي.
حضرت به حضرت شریف او اغه دي ضرورت چې اغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجودي دلته خو نه مرکز ته نه خشته نه بسته دي او کو پیدا شو چې موږ قومي خلک زمواري په سر اخلو حضرت به حضرت ته بس ضرورت دي.
دا بیزو صافي قومونو په نام نتیز وکړ ته څو ورځې مخکې خبرداري ورکړو چې که خلک ورته وسلوال ونه سپاري نو دوی به عملیات وکړي. د مشرانو ویلي چې پوځ د دومره زور سره د وسلوالو مخه نشي نیولې نو دوی به په تش لاس څنګه ونیسي. خیبر پختونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خوشرا سل کسان وژلي د اعلی امنیتي او ملکي چارواکو غونډاره بلل شوې ده. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی نن مشال رډیو ته وویل چې د اپیکس کمیټه دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې وشي چې پکې به د ګورنر وزیر اعلی او کور کمانډر سربیره نور لوړ پولي چارواکي هم برخه لري. چارواکي د باجوړ په کانسیر سیمه کې دوه مشکوک وسلوال په هغه ماین الوتې دي چې دوی یې د ښخولو کوشش کوه. د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنډ د دفتر لخوا مشال رډیو ته نن وویل شول چې دا پیښه بیګا په سلارزو کې شوې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا وکیلانو نن په ټولو صوبه کې د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پېښور هایکورټ بار مشر یوسف علي نن مشال رډیو ته وویل چې دا بایکاټ یې نن ځکه وکړ چې د اختر په ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د هایکورټ اډوکیټ سید شاهد عباس شیرازي وسلوالو ووژه. دوی له حکومت غوښتي چې د وکیلانو ژوند خوندي کړل شي. تاسو خبرونه له مشال رډیو واورئ. د افغانستان د استخباراتو ادارې په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو کولو په تور درې کسان نیولي دي. هلته د کندوز ولایت امنیه قمندان محمد قسیم نن مشال رډیو ته وویل چې بېګا د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په چاردرې ولسوالۍ کې 12 کسان او د وسلو یوه لویه زیرمه نیول شوي دي. تر اوسه پورې قومي وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر نن بغداد ته رسیدل دي. نوموړی د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره د داعش پر ضد جګړې او له دغې وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیونې د پلان په اړه خبرې کوي. نوموړی تر هغې دوه ورځې وروسته عراق ته ورځي چې عراقي ځواکونو د موسل په جنوب 60 کیلومتره کې د قیاره هوایی میدان له داعش وسلوالې ډلې څخه په داسې حال کې ونیو چې د امریکې په مشرۍ د اتحادي ځواکونو هوایی مرسته ورسره وه. کارټر دغه لویه فتحه بللې ده، ویلي دي چې دا میدان د داعش وسلوالې ډلې د قوي مرکز مسل د نیولو لپاره د عملیاتو د پیل ځای په توګه استعمالېدلی شي. تاسې دا خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. الشباب وسوالې ډلې د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیځ کې پر یوې پوځي اډې نننی برید کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژلې دي. د چارواکو په خبره د الشباب وسلوالو لومړی له چاودیدونکو موادو ډک ګاډی یوې پوځي اډې کې وچاوه او بیا یې ډزې پیل کړې. د سومالیا پوځي میجر احمد فراح روټرز خبرې رانسه ویلي چې د څو ساعتو لپاره روانه دې درنو ډزو کې د الشباب وسوالې ډلې هم 12 کسان وژل شوي دي. امریکا وایي د ګوانتنامو له زندانه یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږلی دی چې په دې سره د غجل کې د پاتو بندیانو شمیر 58 ته راکم شو. فیاض احمد یحیی سلیمان چې هیڅکله رسمي نه دی تورن شوی څه باندې 14 کلونه کې په دې زندان کې تیر کړل. نوموړی د هغه لسګونو بندیانو په ډله کې و چې له دې زندانه د خوشې کېدو پرېکړه شوې وه. او بیګا د فرانس په سر ښار پیرس کې د یورو فوټبال کپ په فائنل میچ کې پرتګال کوربه هیواد فرانس ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماته ورکړه. دغه ګول د پرتګال لوبغاړي ایډر په داس حال کې په اضافي وخت کې وکړ چې د لوبډلې مشر او مشهور لوبغاړی کریستیانو رونالډو د خوږېدو له وجې د لوبې په ډېره برخه کې نه و. پرتګال په لومړي ځل دا کپ وګټه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا خرڅلې کیږي او په 105 روپیا شل پیسې خرڅولې کیږي. یو یورو په 114 روپیا شل پیسې او په 114 روپیا اتیا پیسې. یو درهم په 28 روپیا دیش پیسې او په 28 روپیا 15 دیش پیسې. یو پاؤنډ په 115 دیش روپیا خرڅلې کیږي او په 110 دیش روپیا خرڅولې کیږي. یو ریال په 20 روپیا شپېته پیسې او په 20 روپیا 15 شپېته پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 2.50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅولې کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبالا په پیښور بنو او کوټه کې د خال خال وریځو سره د باران امکان دی او ورسره به تیزی هواګانې هم وي. سبالا با په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 38 وي. په بنو کې به هم 23 او 38 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 39 وي. د فاټا په زیات علاقو کې هم د باران امکان ظاهر کړی شوی دی.
اور دم کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه در تاسو مونږه همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د پیسو بای رفتن جو مړاندې کولې. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. افغان ولسمشر وایي پاکستان د امن په لړ کې خپلې حسې نه کوي. د مومندو قبایلي مشران وایي مونږ عملیات نه غواړو. وسلوال خپل د سیمو نه وستې شو.
هغه خلک چې د دې خاورې نسخان رسې هغه به موږ دلته نه پرېږدو. پرایز موږ سره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د دې سپورټر ښکاره شو زموږ په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیر.
د خیبر پښتونخوا حکومت ایدی فاونډیشن مرکزونو ته د ویړی ازمکې ورکولو اعلان کړی دی.
اس ڈسٹرکٹ میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے. ہم نے اعلان کر دیا.
او د بشیر گواخ د صلح پر لور خبرونه کی بواوری
دوی کولی شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه ستونزو دپاره هم پیدا کړي په ګډه سره چې هغه څنګه وایي چې نه سیخ نه کباب.
نور یو شمېر مطالب مو هم راوړي د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلې او اوریدلی شئ. ورورو د دې خبرونه د سر راپورته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو وړه هیوادونه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواخ یو یو شمیر هیوادونو ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی او نړۍ باید د دغه خامار له منځه وړو ته کار وکړي. ښاغلي غنی د وارسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې که څه هم په واضح ډول د دغه واړه اقلیت نوم وانخیست خو زیاته یې کړه په مدینه منوره کې د یو پاکستاني لخوا انتهایي حملې دغه هیواد ټولو ته واضح کړ. نور تفصیل د احمد الله لودین.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅه وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسله دی چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او لبد مرغه حرکت چې حمله یې کړی د پاکستان و دې اړتیاشته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمه ایز همکاري نه رامنځته کیږي. نن یو نوک په چیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوو نورو برخو کې انتحاري حمله وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبري کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دوو کلونو کې یوازې تشې ژمنې کړې، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدود نه شي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانېږي او زیاته کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. مومند قبایلی سیمه ته د مومند جنسه د بایدو کمپ په پرونی جرګه کې حکومت غږ شوې چې باید حکومت دې د ضرب عذاب درایم نوم په اعلان شوی عسکري عملیات و نکړي او دغه جرګه وایي موږ په خپل د خپل سیمه امنیت ساتلی شو. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
د بایزو د قام په جرګه کې په حکومت غږ شوی چې باید ضرب عذاب دریم عسکري اپریشن دی په محمود ایجنسی کې ونه کړی شي. جرګې دا هم ویلی دی چې که د حکومت په کوم تن شک وي چې ګنې تړاوې د وسلوالو سره دی، نو دغه قام به د حکومت سره ولاړ وي او د وسلوالو ضد به عملیات کوي. دغه جرګه د بایزو د امنیتي لښکریانو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي په مشرۍ کې وشوه.
هغه خلک چې د دې خاورې ته نسخان رسي هغه به موږ دلته نه پرېږدو. بایز موږ سره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د دې سپورټر ښکاره شو په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیو. خو ضرب حضرت شریف هغه د ضرورت دی چې هغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجود دي. دلته خو نه مرکز شته نه خښ شته نه بس شته دی، او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمواري په سر اخلو ضرب حضرت ته بس ضرورت دی.
د روژې نه وړاندې حکومتي ځواکونو او پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی خبرداری ورکړی چې په محمود ایجنسی کې د وسلوالو لخوا کومې پیښې کیږي نو په ضد به د ضرب عذاب تری یا دریم په نوم عسکري اپریشن شروع کولی شي. نو ملک نادر منان کوډاخیل وایي چې د داسې اپریشن ضرورت نشته دی او په سیمه کې حکومتي عملداری مکمل عمل قائمه ده
مې هم د قومونو راغون شو ویل چې موږ به په وس مطابق په خاور کې او خپل کورونو چې کوم دي دا به ساتو او کوشش وکړو چې د سړی شرپسین دی او رانکاري چې هغه از موږ خاور تر شریک کوم نشي او د سیو کارونه کې سبا دي قوم دي خو ته دي ضرر ولسیږي.
ملک سلطان بایزه بیا وای چې حکومت د هغوی نه د وسلوالو ضد عملیاتو کولو مرسته واړي ولی بل خو حکومت له هغوی ټولې وسلې هم اخیستې نو دا به څنګه ممکنه شي چې که چیرته د شپې وسلوال راشي او دوی ورسره په تش لاس مقابله وکړي.
یو خبره مشکل موږ ته شته چې اوس هغه خلک په سرکاري وردی کې راځي د خسدارو موږ هم دوی ته دا ویو چې موږ ستاسو منځ کې به د شپې تګ راتګ د موټر نه غیر بند وي ولی که زه د شپې یو سړی راشي په وردی کې زی ولبه نو ته به دا خو زما فوجي ویشته هغه به وینه یو علاقې ته ځي د مازدیګر نه وایه مشر ته وایه د علاقې مشر دا مخکې مخکې کوه چې دا سړی د علاقې کې به د شپې دا کار کړي د علاقې مشر به وسړی دا زموږ ذمهواري ده.
بل خو نادرمنان کوډا خیل وای چې په سیمه کې امن له وړاندې برابر دی او داسې پټې او یا پغلا بارودي چاودنې کول خو په لاندې ښاریو کې هم کیږي نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګنې لوی اپریشن دی وشي
کار سړی نشي وژل ته داسې مرکز ته دی یا داسې یو خلک ته دی ورانکاري چې هغې سړی راشي اپریشن وکړي دغلا غوټۍ کومې خبرې چې کېږي هغه په اسلام آباد کې هم کېږي په کراچۍ کې هم کېږي هغه په نورو ځایونو کې هم کېږي او په دې ملک کې امن غواړو دا خلک د خیر خلک دي او دا خلک امن پسند خلک دي.
دغه جرګه کې د بایزو د قام ټولې قبیلې شامل وي او پریکړه وکړه چې نن به هغوی د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی یا دغه انتظامیه د نورو چارواکو سره ملاویږي او خپلې د جرګې فیصلې به ورته وړاندې کوي. یاد دي چې په دا لنډیو کې د سرکاري انتظامیه لخوا په کوزه او بره محمود ایجنسی کې په ولس بیا بیا غږ کولی شي چې ګنې هغوی د خپلې خاورې د امنیت ذمه په خپل لغاړه واخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په موندو ایجنسی کې د ضرب اعظم درې عملیات اعلان وروسته یو شمېر خلکو کړي کړي. بلخوا د بایزو قومي جرګې پریکړه کړې چې دغه عملیاتو د مخنیوي په خاطر به نن لاس کړي او پولیټیکل چارواکو سره لیدنه کوي. د مومندو یو قبایلي مشر ګلشاه صافي سره زموږ همکار اسرار عالم مومند خبرې کړي او تنه پوښتلي چې په دې اړه باندې د دریسې نو هغه وایي
انتظامیه د مومند ایجنسی چې کوم دا هغه په ټولو تحصیلونو قومونه او هغه ته هم دغه شانته وینا وکړي چې تاسو خپلې جرګې وکړي او بیا موږ سره په دې باندې خبرې وکړي تاسو د خپلې علاقې ذمواران واخلئ. مووند ایجنسی په اوو تحصیلونو باندې مشتمله ده د ټولو قومونو چې په دغه شکل باندې جرګې وکړلي او دې کې خوځي قوم چې کوم دی هغه خپلې جرګې مرکې پوره کړي. الینځي قوم خپلې جرګې مرکې پوره کړي. قوم الینځي او قوم خوځي چې کوم دی هغه ذمواري حکومت ته ورکړه چې موږ د خپلې خاورې ذمواران او بے زی قوم چې کوم دی په هغه کې د سوران علاقه شولا هغه کې د میټۍ علاقه شولا هغه کې د بیدمنۍ علاقه شولا دغه علاقونه کړي دي کړي دي روانې دي هغه ذمواران نه قبلوي. موږ در تحصیل ساتو چې کومي دغه دي د هغه ته موږ سبا ورځ مقرر کړي د هغه ته سبا جرګه کیږي د حکومت د هغه متعلق خبره راکړي کیږي.
د حکومت لخوا د مومندو ایجنسی په وونو تحصیلونو کې د پوځي عملیاتو د کولو اعلان وروسته اوس د خلکو څه حالت دی څه تصویر دی ستاسو په وړاندې د مومندو ایجنسی؟
کوم کتل چې نو د اعلان وروسته د ایجنسی خلکو ډیر په کنفیوژن کې دي ډیر خپه دي همدغې ته ګوري چې علاقه کې خو امن دی د اکه دوکه واقعیت یو ځای بل ځای کیږي خو نور امن دی او د علاقې خلک په دې باندې ډېر سخت خفه دی چې دا ولې داسې اعلان کېږي څه چل دی که په کومه علاقه کې څوک د حکومت مخالف وي نو قوم خو د هغه مخالفو خلکو ملګری هم دی په هغې کې د حکومت ملګرتیا کوي دې باندې قوم چې کوم دی سخت په خفګان او په سخت کنفیوژن کې دي.
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو پی خبرته. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مخ فزیاتیدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د اعلی امنیتي او نورو چارواکو خونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په دغه غونډه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د پیښور کور کمانډر او نور اعلی چارواکي ګډون کوي. تفصیل شبیر جان نور.
خیبر پختونخوا کې تیر سه مودې راسي هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د وکیلانو، ډاکټرانو، بیرابل فرقو، مذهبي مشرانو، تاجرانو او د جون بیرابل الخونو سره تعلق لرونکو پنخه کول شامل دي. په صوبه کې او په خصوصي توګه سرخار پیښور کې د دغه هدفي وجنو مخ په زیاتېدو پیښو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک په صوبه کې د اپیکس کمیټې د یو اعلی پای غونډې رابللو پریکړه کړې ده چې پکې به د صوبې ګورنر، وزیر اعلی، د پیښور کور کمانډر، د پولیسو مشر او چیف سیکرټری نه علاوه نور لوړ پوړو چارواکي ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په دې باب له مشال لیډو ته ویل:
جی بالکل، وزیر اعلی د کور کمانډر سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں.
بالکل، وزیر اعلی صاحب گورنر سره هم کور کمانډر سره هم د لړکې صلاح کوي، ځکه چې د ترهګرې غټ پیښو کې یو خواکه کمی راغلی دی، نو بلخوا هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او د لړکې هم په دغه اجنډا باندې به یو څو ورځو کې دننه دننه دغه د اپیکس کمیټې غونډه راوبللی شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د روزانه په بنیاد د ورکړل شوې شمیرې تر مخه یوازې د تیر شوې روزې په میاشت کې خوشه د سلو نه سوا کسان د هدفي وجنو ښکار شوي دي چې پکې د ژوند بېلابېلو اړخونو سره تعلق لرونکي شامل دي. ولې د خیبر پختونخوا امنیتي ځواکونه او حکومت دغه مخ په زیاتېدو د هدفي وجنو پیښو مخنیوي کې ناکام ښکاري، نو مشتاق غنی خپل دریځ وړاندې کوي چې ننګونې یا چیلنجونه ورته ډیر دي او وسایل یې کم دي.
لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم صرف اپنے صوبے کے لوگوں کو ڈیل نہیں کر رہی ہے ہماری پولیس. ہماری
گورا خبر ادا دا چې مونږ او زمونږ پولیس اوس یوازې د خپل صوبے اولس سره مخامخ نه یو. زمونږ پولیس د فاټا خلق هم قابو کوي چې دلته د آی ڈی پیس په شکل کې موجود دي. زمونږ پولیس 15 ډیرش لک پورې افغان کډوال هم قابو کوي. نو مونږ سو کړو کم کم خواته مونږ ځن ورسوو. د ټول صوبے پولیس فورس خوشاش پیتونه او یا زر پورې دي، نو دوی بزان کم کم ځای ته رسوي. د صوبے امنیت را ټینګ کړو، ترهګرې په ضد جنگ وکړو، ټول هر څه پولیس په یوازې کوي، نو د دې صوبے ستونزې ډېرې زیاتې دي.
سارے کام اسی میں کر رہے ہیں اور انہیں مشکلات بہت زیادہ ہیں.
د پامل دا چې د پیخور د پولیس مشر آئی جی ناصر درانی سو سواره ویلی دی چې په صوبہ کې مخ په زیاتې دو هدفي وجنو غټه وجه هم دا ده چې ترهګرو خپل کاروان نویت بدل کړی دی او تیر کلونو کې به ځنمرګي یا د سړک غاړې په میچودنې کولې. ولې سخ کال دوی هدفي وجنو ته کار ویلري او په دغه لارې خپل مقصد پوره کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو استاد په یو بل موضوع ته راګرځوم. سو ورځې وړاندې ډیر اسماعیل خان کې د های کورټ د ایډوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن په ټوله صوبه کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د های کورټ بار اسوسیشن تر مخه د بایکاټ هدف د حکومت او د امنیتي ادارو پام د زیاتېدونکو هدفي وجنو په لار راګرځول دي. د پیښور د زلان یوسف سے نور تفصیل اورو.
د پیښور های کورټ بار اسوسیشن سیکرټری جنرل یوسف علی ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پورس په ډیر اسماعیل خان کې د ایڈوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن وکیلانو په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی.
دا سٹرائک چې دینو دا پټول صوبه کې دی. دا د غړي خانو کولاچې په هړپور تحصیل نراواله تر دا غ برا کوستانه پورې، دیره پورې، چتراله پورې، مستوجه پورې، بونی پورې، ټول چې سمره د غدي سب ډیویژنز دی، تحصیل دی، ډیسټریکټس دی، د ټولو کې کمپلیټ سٹرائک دی، کمپلیټ بایکاټ دی. سیول جج د عدالت نواله تر دا های کورټ پورې یو وکیل سه بم نه پیش کیږي او مونږه دغه غمزده کورنۍ سره په غم کې شریک یو.
د پیښور های کورټ یو بل ایډوکیټ جاوید اے خان وایي چې د مخکې په پرتله هدفي وجنې سیوا شوې دي او له عدالتونو د بایکاټ هدف یې هم د حکومت پام دې ستونزې ته راګرځول دي.
نه وکیلان پرېښو، نه ښکارور پرېښو، نه مولای پرېښو، نه چېرته سیاسي کارکون یا لیډر پرېښو. هر ځای کې ټارګټ کلینګ دی. داسې سړی نه دی چې سړی پکې تفریق کول شي چې دا به وکیلان ولي یا دا به کوي. خو سر پورا کوي او مونږ خو پوسه پر مقصد باندې پوه نه شو چې ولې دا کوي. یا خو هغوی خپل ټارګټ پورا کوي، سم ځای کې اٹیک نشي کولی، نو چې ته په دس ځای کې او دس سړی صحیح کی چاړو تا هغه تعلق نه وي مړی کې او صاحب پورا کی. یا بیا پلان دی، پری پلان دی، اوس مونږ ته خدا نه شو جیسا چل دی.
لاختره یو هفته وړاندې په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو تر هغه سره د مبارزې د سانګي ډي اس پي نور محمد خان او لاختره یو ورځ وړاندې په سوابه کې پولیس پای ارشد هم د نامعلوم وسلوالو په ډز او جل شول چې بیا وروسته یې ځمداري تحریک طالبان پاکستان قبول کړه. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورجو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته د خیبر پښتونخوا حکومت ایدی فاونډیشن ته د وړیا ځمکې ورکولو اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د صوبې په دریو ضلعو کوهاټ، سوات او سوابه کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره وړیا ځمکه ورکوي. تفصیل محمد عمران نورو.
د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویل چې د صوبې په درې ضلعو کوهاټ، سوات او سوابه کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره ویډیا ځمکه ورکوي.
اس ڈسٹرکٹس میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے ہم نے اعلان کر دیا.
دیوی پدی ضلع کے دوی ادارے د مرکزونو پرانستلو لپاره د ځمکې ضرورت ته نو ځکه موږ دا اعلان کړي چې چرته هم دوی ته د څه ضرورت وي صوبایي حکومت به مرسته کوي ځکه چې دا یو خدای خدمت ته او موږ هم پدې کې خپل برخه اچول غواړو.
خدای خدمت ہے اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ.
پرویز خٹک د خبر اعلان هم کو چې په خیبر پختونخوا کې د ایدی فاونډیشن سردخانه یا د مړو کې خودلو ځای نشته نو د هغې لپاره به هم دوی د دې ادارې سره مرسته کوي. دیوی ماته د ایدی سیب زوی ویل چې په خیبر پختونخوا کې سردخانه جوړول غواړي کومه چې تر اوسه نه ده جوړه شوې. نو ما ورته په خپله ذمہواره ویل چې که دوی ته ځمکه پکاري یا ودانی د خیبر پختونخوا حکومت به دوی ته ورکوي. عبدالستار ایدی چې په پاکستان کې د خیر خیګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی و او د جمعې په شپه د اته اتیا کالو په عمر کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی د عبدالستار ایدی لاسنیوي لپاره د اتوار په ورځ کراچۍ ته راغلی و. په دې موقع هغه د ایدی فاونډیشن لپاره د لس لک روپو امداد اعلان وکړ او وی ویل چې په صوبه کې به یو سړک یا پوهنتون د عبدالستار ایدی په نوم کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوم د عبدالستار ایدی صاحب په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د ولسی خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن پخوانی مشر عبدالستار ایدی لخوا اتیا کړې شوې سترګې دوه مستحقو کسانو ته لګول شوې دي. عبدالستار ایدی د جمعې په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وو خو نوموړي د مرګ نه مخکې وصیت کړی وو چې د هغه سترګې دې بل چا ته ولګول شي. اسلام آباد نه رفت انجم د نور تفصیل سره.
د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي مطابق عبدالستار ایدی چې خپل دواړه سترګې د مرګ نه پس اتیا کړي تیر شپه د هغې پیوندکاري دوه کسانو ته کامیابی سره کړې ده. د یاد ادارې په وینا چې دا سترګې دوه مستحق کسانو ته ورکړې شوې دي. د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یا پیوندکاري ماهر ډاکټر ادیب الحسن رضوی چا چې د عبدالستار ایدی د سترګو سرجري وکړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالستار ایدی سترګې هغه مستحق کسانو ته ولګول شوې څوک چې د سترګو نه محروم وو.
دوان استرگی پرون ماسختن دو کسانو ته ولګولې شوې او کار هم کوي. د عبدالستار ایدی دا ګام پورته کول ډیر اهمیت لري خو کاش چې موږ هم دغه په نقش قدم لاړ شو. په پاکستان کې چې کم کار کول په کار وي هغه نه کیږي او چې څه نه دی په کار نو هغه کیږي. مثلا دا چې خلکو ته د مرګ نه وروستو د خپلو اعضا اتیا کول وصیت کول په کار دي نو هغه نه کیږي. خو بل خوا په لویه کچه او په پټه انساني اعضا خرڅول کیږي چې زیات په اسلام آباد او لاہور کې خرڅول کیږي. په ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي روانه ده او د قانون جوړېدو نه باوجود په قانون عمل نه کیږي.
ڈاکٹر ادیب الحسن وینا ترما خاچ دیو انسانی جسم آزاد سره د نو کسانو جون بچکی دیشی او اولس کسانو تتری فائدہ رسی دیشی. د ڈاکٹر ادیب مطابق په پاکستان کې د هر قسم جسمانی آزاد پیونکاری کې دیشی او د ډیرو ضرورت مندو ضرورت پورا کې دیشی. تیر ورځ د عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی مطبوعات سره په خبرو کې ویلی وو چې عبدالستار ایدی دا وصیت کړی وو چې داغه د بدن آزادی د چا غریب او مستحق خلکو په کار راوسته شي خو د ډیری بیماری او ضعیف علاوه صرف د دوار سترگی دا اتی پتوگا ورکڑے شوی.
بہت پرانی وصیت ہے اور بہت ساری میڈیا کو
دا دو ہغا پخوانے وصیت وو او اکثر دو میڈیا پوڑان دے ہم ویلی وو چی که زما دا مرگ نپس زما دا بدن آزاد چا پکار رازی نور دکڑے شی او ما تبای ہم اکثر دا خبر کولا. نو دو ہغا پو وصیت عمل نپس من ڈاکٹر رضوی تا خواست وکڑو چی که دو ہغوی دا بدن آزاد چا پکار رازی نو ہغی لپارا من تول کورنی رازی یو خو چی کلا دا ہغی میڈیکل چیک اپ وشو نو دا خبر مخی طرح راغله چې د ډیرو بیمارو لوجه د سترګو نه علاوه هیڅ یو اعضا نشي استعمالې دي. نو دوه کسانو ته دا سترګې اتیه شوې او داسې د هغوی خواهش هم پوره شو.
د سن انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن په وینا پاکستان کې د جسمانی آزاد یا قبول قانون جوړېدو او د علما متفقه فیصلې راتلو نه پس تر اوسه پورې زیات نه زیات اوو پورې کسانو خپل آزاد کړي دي. یاد دی وی چې د عبدالستار ایدی نه پس د پاکستان یو ستر سیاسي مشر جاوید هاشمی هم دا اعلان کړی دی چې داغه د مرګ نه پس د غسترګې چاته اتیا ورکړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تخواگی دا درینی مبجو دا خبرونو لندیز دا بشیر گواخنا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په وارسا کې هم دا خبره کړې ده او یو ځل بیا دا وایي چې اوس ټوله نړۍ په دې پوه ده چې پاکستان د ترګرې په وړاندې مبارزه کې دوه مخې پالیسي پر مخ بی. ولسمشر غنی درې ورځې وړاندې د وارسا په غونډه کې ویلي چې پاکستان د ژمنو سربیره هم ترګر په ښه او بدو ویشلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې بیان خفګان خودله دی، ویلي چې دا مایوسوونکی دی. مومند کې د بیزو قوم پرونی وجرګه کې پریکړه وکړه چې له حکومت به غواړي چې دغلته د عملیات ذکر کړي چې یو عام ولس ته ډیر زیان رسي او بل دغلته دومره وسلوال نشته چې پر ضد لوی عملیات ترسره شي. د بیزو صفی قومونو په وینا نتیجه کونکو ته څو ورځې مخکې خبرداری ورکړه چې که خلک ورته وسلوال ونه سپاري نو دوی به عملیات وکړي، خو دوی وایي چې پوز د دومره زور سره د وسلوالو مخه نشي نیولی نو دوی به په تش لاس څنګه ونیسي. خیبر پختونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خوشاله سل کسان وژل، د اعلی امنیتي او ملکی چارواکو غونډه ربلل شوې ده. د خیبر پختونخوا وکیلانو اتحادیه نن په ټولو صوبه کې د خپلو وکیلانو د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې د وکیلانو وژنې دې ودروي. د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو کولو په تور درې کسان نیولې دي. د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر نن بغداد ته رسیدلې ده. نوموړی به د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي.
بشیر غوا خو د خبرونو د لندیز سره اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د رابیا اکرم خان.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د خیر خیګړې د ټولو لوی ادارې مشر عبدالستار ایدی خپل ټول ژوند څنګه سادګۍ سره د رنګ او نسل او مذهب او ملت د امتیاز بغیر د خلکو په خدمت کې تیر کړو او د مرګ نه پس خپل سترګې اتیا کړې، نو د داسې قربانۍ مثال زموږ په ټولنه کې د نش په برابر دی. ادارې مخکې لیکي عبدالستار ایدی چې څنګه د ټولنې خدمت وکړو نو په هغه کې د حکمرانانو لپاره یو سبق دی که هغه هم سادګۍ خپل کړي او د قوم پیسه د ولس په خیر خیګړې ولګي نو هم دی کې خیګړه ده. ادارې لیکي چې پاکستان د سینټ چیئرمین رضا ربانی، پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او ملالہ یوسفزی عبدالستار ایدی ته دغه د غیر معمولی خدماتو لوجې نوبل انعام د ورکولو تجویز ورکړی دی. ټول پاکستانی قوم د دوی د غوښتنې تایید کوي. کورته د ایوارډ ورکړی کیږي نو دا دغه د خدماتو داسې عالمی اعتراف بوي د سنبه د ولس خیر خیګړ لپاره کارکونکو ته نوره حوصله ملاويږي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ولس د خیر خیګړ لپاره کم کارونه چې عبدالستار ایدی وکړ دا اصل کې د ریاست او د حکومت کار وو. ریاست، حکومت او انتظامیه د ایدی سیب جون یو پیغام او روښانه مثال دی. هغه له دا سوچ پکار دی چې هغه دومره غټ کار څنګه وکړو چې ورسره وسایل هم نه وو. ادارې په وینا عبدالستار ایدی سره سمواشي یا انتظامی ډیګري نه به، خو خپل کار یې ډېر په سلیقه سرته رسولو. د مرګ نه مخکې د هغه خیرني ټکی دا و چې سما د مرګ د غریبانو خیال د وساتل شي. دا وصیت اگر چې هغه خپل ښځې او زوی ته کړی خو دا پیغام ریاست، حکومت او اپوزیشن نه دی. ادارې اخیره کې لیکي دا هغه پیغام مینه، امانت، دیانت، محنت او مستقل مزاجي ده. همدا د انتظامی صلاحیت سرچشمه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاناما اسادو معامله به د خبرو اترو د لارې هواروي. ادارې وایي بلخوا مخالفه ډلې هم دې لړکې هلې سلې کوي، خو ملک ته پېښ چیلنجونه یو مستحکم سیاسي فضا غواړي. ادارې په وینا د کډوالو د واپسې او آبادکارۍ لپاره په اصلاحاتو د توجه ضرورت دی. د توانایي بحران خاتمه ضروري ده. غربت، بېروزګاري او بنیادي ولسي سهولتونو کموالی قومي مشرولې له یو چیلنج دی. د هر څه لپاره مستحکم سیاسي فضا د ضرورت نه انکار نشي کېدی، خو دا هم نشي کېدی چې د قومي اساسو د غلط استعمال نه توجه لرې کړی شي. ادارې زیاتوي په پاناما اسنادو ټولې نړۍ کې کاروایی وشوه، مهم شخصیاتو د خپلو عهدو نه استعفا ورکړې. په بهر ملکونو کې د کمپنیانو په اړه قوانینو کې هم بدلون را روان دی. ځینې ملکونو بینکونو لپاره اصولونه هم جوړ کړل، خو پاکستان کې لاسه کار نه دی شوی او معامله په ضبطې کار ولاړه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ شی نشي کولی، البته که پوز وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د ډیپلوماټ مجله بیا لیکي پاکستان او چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړی کې د افغانستان نه بلکې خپلو ګټو ته ګوري. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار علم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې د زړه اپریشن کولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی، خو د بیماری اپوزیشن ګوندونه نه دي نرم کړي. خو سیاسي شنونکي بیا وایي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی، البته که پوځ وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې ناکامه هڅو د پوځ او نواز شریف ترمنځ اړیکې خراب کړې او همداراز د سیمه ایز سیاست او د ترګرو پر ضد د عملیاتو په سرنګوالي د دواړو خواو ترمنځ اختلافات برقرار پاتې شول. په مقاله کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف پر وړاندې کمزورې ګڼل کیږي، ځکه راحیل شریف چې په رسنیو کې د پوځ د ښه تصویر وړاندې کولو صلاحیت لري، په هیواد دننه د پاکستاني او طالبانو پر ضد د کمپاینونو چلولو له کبله اهم په اولس کې ډېر مقبولیت لري. د راحیل شریف د پوځ د مشر په هیڅ د دندې درې کلنې موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. نوموړي ویلي دي چې د دې مودې د اوږدولو په لټه کې نه دی، خو خبریال حمید میر بیا وایي ټول اسټابلیشمنت پلوه لیکوالان او خبریالان غواړي چې راحیل شریف نور هم په خپله څوکۍ پاتې شي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی، ځکه چې دا هیواد په طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستان نه غواړي چې دغه اثر رسوخ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. په مقاله کې راغلي پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپلو ګټو ته ګوري. پاکستان د فکر کوي چې د جوړجاړي وروسته طالبانو ته په افغان حکومت کې کوم رول ورکړل کیږي نو هغه به کېدای شي دومره اغیزناک نه وي کوم چې اسلام آباد غواړي. همداراز په تېر وختونو کې دا خبره هم ثابته شوې چې پاکستان هغه طالبان په نخه کړي یا خاموشه کړي چې د اسلام آباد د خوښې پرته یې د سولې د خبرو ملاتړ کړی. د څلور اړخیزو غونډو په ابتدا کې افغانانو د چین رول ته هم په مثبت نظر کتل، ځکه چین چې د افغانستان ګاونډي او د پاکستان ستراتیژیکي ملګری هیواد دی د افغانستان په ثبات کې مهمه ونډه لري. خو اوس داسې ښکاري چین د سولې په پروسه کې هغه رول لوبول نه غواړي د کومې چې ترې تمه کېدله. که یو خوا چین په افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی نو بل خوا پاکستان هم خپه کول نه غواړي، نو ځکه د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري او غواړي چې د یو منځګړي رول ولوبوي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یورپي هیواد سپین ته په یوه مختصره دوره ورغلی. د دغې دورې حال د سلطان محمد سرور نه اورو.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدراعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدراعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل د مونږ دوه اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل شوی وه چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنګي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یوه برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبه په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په مهال وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مسجد کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اړوندکو د سولح پر لور خبرونه چې هر ونه تاسو د لپاره بشیر غواخ وړاندې کوي د دې یو راپورت نه پس پتا چې د خبرونه اوري. خو اول دان وسپانه لیکي د پاکستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې هغه خلک د ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي چې په ټولنه کې د زغم برداشت خبره کوي او د ټولو انسانانو د رنګ، نسل او مذهب په بنیاد د فرق خلاف خپل غږ پورته کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندا اسد نورو.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې روخان فکره خلک له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژنې وروسته په ټولنه کې یو ښکاره لیکه راخکل شوه چې باید پر ځینو مسلو خبرې ونه شي او یا پکې څوک بدلون ونه کړي چې په دغه هیواد کې دا یوه خطرناکه خبره هم ده. ډان لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته د جماعت اسلامي ګوند یو مشر فرید پراچا په یو ټلویزیون وویل چې اوس هم په دغه هیواد کې 350 لیبرال خلک ژوند کوي. دان لیکي نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې تندره و فکر په خورېدو دی. په لندن کې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د بیلېدو د فیصلې وروسته دغلته د مسلمانانو او نورو اوسیدونکو خلاف کرکه زیاتېږي. دا شان د امریکا د ولسمشرۍ د امیدوار ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو خلاف د ځینو بیانونو له وجې په ټولنه کې کرکه زیاته شوې ده او په پاکستان کې هم ځینې سیاسي ګوندونه د مذهب په نامه کرکه خوروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لیبرال خلک د خیچنوال په توګه یاد کړی دي او د هغه اتحادی ګوند جماعت اسلامي له وړاندې ویلي دي چې باید احمدیان ته ځان لا لګکی وشمارل شي. دان لیکي د پاکستان په ټلویزیون چینل یو قربا ان تردا هم ویل چې د کون کې په کلاس روم کې د خپل استاد خبرې ریکارډوي او کوړه کوم لیبرال نظری خای نو دغه په انټرنیټ خپروي. ورسپانه لیکي د داسې کول سره د استادانو ژوند په خطر کې راتلی شي او دا په ټولنه کې عدم برداشت خپروي چې باید مخه یې ونیول شي. ورسپانه لیکي خو د دې فیصله به څوک کوي چې کوم کس آزاد خیاله یعنی لیبرال دی او کوم نه دی. هغه خلک چې په مذهبي ازادۍ یقین ساتي په ټولنه کې د ښځو سړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د اظهار په ازادۍ یقین ساتي، د ښځو تعلیم او روزګار خوښوي، داسې خیالات لرونکي لیبرال ګڼلی شي. ورسپانه لیکي لیبرال ټکي باید د غرب سره هم ونه تړل شي او نه دا یوازې د غرب لپاره معنی لري. لیبرالیزم په بشري حقونو یقین ساتي، په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره په وړاندې بوزي او دا شان په مذهبي ازادۍ هم یقین ساتي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې هم باید د زغم او برداشت خبره په وړاندې یوړل شي، باید ټول یو شان حقونه ولري او ریاست هم د ټولو وګړو بنیادي انساني حقونه خوندي وساتي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د سولې پر لور. دا ځل د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا پر رول خبرې کوو. د دې خپرونې قربا بشیر غواخ دی او تاسو هر یکشنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا د ګل په ورځ له مشال ریډیو اوریدلی شي. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
زه بشیر غواکی مونند د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو
چې پښتانه څنګه کولای شي د ستونزو حل د خبرو له لارې راوستلو لپاره ټولنیز مطبوعات په سمه توګه وکاري.
عزیزان دلته په کابل کې موټر مینځلو ته درولې نو دلته ماشومانو را منډې کړې وې. موږ غواړو چې ستا د پیزار چې دی دا رنګ نو دلته کسان نه نفر دي. تاسو ګورئ دا ماشومان دا نه نفر دوی غواړي چې هر یوې رنګ کې بیا د دوی جنجال شو په دې باندې چې نه زی رنګ هم زی رنګ هم. دوی ته ما جرګه مې ورته جوړه کړه. جرګه مې داسې جوړه کړه چې ښه اوس تاسو په ګډه فیصله وکړي چې څوک دا رنګ کې. په دې هیله چې هغه مشران چې په دې وطن کې ناست دي هغه هم په هغه مسایلو کې چې هغه د ولس د خدمت کاري یا د بل داسې څه مسلې د دې ماشومان نه زده کړه وکړي. او د دې په شان
دا پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د ډیر فعال انځورګر حمدالله ارباب هغه ویډیو دا چې پر فیسبوک کې پورته کړې ده. دې ویډیو کې ښودل شوی چې ماشومان څنګه یو خپل منځي مسله د خبرو لارې له نښتې پرته ختموي. ارباب په دې اړه د سولې پر لور خبرونه ته ویل
ډېر ماشومان راغلل د سپلای چې رنګي نو اوله کې کوم هغه سره دا خبر اوکړه به رسته نه راغی. فکر ته دا راغلی چې راکړه دا پیغام سړی د نور سره شریک کینو موبایل را سره او دا غینه په استفاده مې دا ټول جریان ریکارډ کوم. هغه نه بیا خپل کې مشوره وکړه او هم اخر نتیجه دې تر اورسېدل چې ټول ویل چې دې کې دوه ماشومان چې دي د یو مور مړه د خپل اقتصادي حالت هم ډیر زیات زموږ نه خراب دي نو دوی یو سپلای دی یو رنګ کې بل دی بل رنګ کې. نو بیا دا غینه زما پیغام خلکو ته داو چې مثلا ځینې مسایل سره چې موږ په ټولنه کې یا سوندو سره مخ کیږو نو دا د ماشومان لپاره ښه مثال دی د پاره چې دې کولې شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه سوندو لپاره حل پیدا کړي په ګډه سره چې هغه څنګه وي چې نه سیخو سوی نه کباب.
د سولې پر لور
که څه هم اکثر پښتنو سیمو کې انټرنیټ ډیر ښه نه دی خو د نوو موبایل فونونو چې انټرنیټ لري د ډیر استعمال کبل خلک ټولنیز مطبوعات ډیر کاروي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کارول کیږي. د فیسبوک د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاروي. پیکور کی مدنی فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکو سنا اعجاز وای فیسبوک او ټوئیټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کاریدلی شي.
موږ نه څه دا چې د خلکو سره د ځانې او ملګرتیا سره شروع کړو بلکې موږ د امن او د رغه خبرې هم په دیوانې کولې شو. موږ خپل پیغامونه د دې د لارې هم تاسو ولښو. چې ټول نه مهمه خبره دا ده چې دی وخت په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت په نشته دا ټول خبره پکا دي. نو ان څه چې کوم دي دا کار بیا خصي دي چې لکه د پاکستان مثال ورکوم لکه د افغانستان مثال ورکوم چې په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال کوم ډیر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی د انسانیت د لارې موږ خلکو ته خطر غمونه شته او د امن د پاره څنګه کار کولی شو لکه د دې شیخ داسې خبرې چې هغه کې موږ د مذهب د رنگ او نسل د سلو د مذهب او سره او سره د قومیت د دین بلاتر د انسانیت د پاره څه خېږي کار کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ټولنیزو مطبوعاتو اکثره ویب سایټونه د خبرونو، تصویرونو او ویډیوګانو د شریکولو لپاره کارول کیږي. پر فیسبوک او ټوئیټر هشټګ د خبر شو موادو د لټون لپاره کاریږي. په دې روسو کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان د سندرې باچا خانی یو هشټګ ډیر مشهور شو. د دې مقصد خلکو ته د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې او له جنگونو د لاس اخیستو په اړه لارښوونه شوی و. په اړه حمد الله ارباب وای
موږ چې باچا خان بابا د وخت سره د خپل وخت پرته لکه موږ ډیر امکانات لرو. هغه وخت کې بابا سملګری به ورسره پیدل ګرځېدل به سایکل وبتل مخ کې به کس نه ګوچ خلک راټول کی بیا د یو ورشي خبر اورته و کی نو امکانات نو اوس موږ سره د ټول امکانات شته. انټرنیټ لرو هر څه سره په لاس کې لکټول نه لیدا هغه د باجا خان بابا چې کوم ټولنیز ژوند او هغه په ټولنه کې کوم ریفورم یا اصلاحات راوستل، د بدو دودونو مخنیوی کو او ټولنې ته د خیر پیغام ورکو، د روغې جوړې خبرې کول، د تربورولۍ او د غیرت په نوم چې کومې بدبختۍ وي د هغې مخنیوی کو، نو هغه ټولې خبرې د باچا خانې د عنوان لاندې یا د دغې نوم لاندې موږ غواړو چې مثلا بیا بیا تکرارا د فیسبوک د لارې خپلو ملګرو سره شریک کړو، خپل ولس ته خلکو ته ورسوو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اجمل ستانکزی په فیسبوک د خپلو توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره لټوپک راګرځولې دي. د زتای چې کله خلک د یو بل سره خبرې وکړي نو ډېرې ستونزې حل شي.
ټول انسانان یو ډول فکر نه لري، او بیا افغانان خو مونږ خو د ډېر کال په جنگونو کې ولو، په جنگونو کې رالو شو، دومره خبره باندې مونږ جنگ دي. دا ډېره غټه بریا ده چې دوی د ټوپک په ځای په خبرو جواب ورکوي، ولو که هغه اخطار مې، ولو که هغه سپکې خبرې مې. دا ښه ده، دا زما زه فکر کوم غلطه کامیابي دا ده چې اوس خلک له دې خبرو سره عادت کېږي چې د ځان مخالف خبرې مو واوري. پخوا مونږ حتی اورېدلی شو د ځان مخالف خبره، د خپلې عقیدې یا د خپل افراطي نظر مخالف خبره مونږ نه اورېدله، نه مو منله. خو اوس چې مونږ ګورو ډېر وخت غټ افراطیان د خلک په پاڼو باندې لاندې د هغوی د نظر خلاف خبرې ورته لیکي، هغوی څه نه شي کولی. دغه یو یو ډېر لوی پرمختګ ده. دا خپل ښیي چې په خلکو کې مې لږ لږ زغم راغلی ده.
د سولې پر لور،
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتو ژبې لیکوال نعمان دوست هم په فیسبوک ډېرې لیکنې کوي. هغه وایي د لیکنو مقصد خلک سولې ته هڅول او له جګړو څخه نفرت کولو ته رابلل دي. له ده مې وپوښتل چې آیا لیکنې اغیز لري. هغه وایي
وده ورکړې د ځوان کلتور ته. زه تازه مثال درکوم، ما یو پوسټ په 2014 کې کړه، والته مزګری په ډېره سخته تسمو ورکه کړې وه، ډېره قوي نیوه کړې وه. هغه مې سورځ مخکې بیا شي هغه ملګري ته بیا تبصره کړې وه، ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت دی. یعنې تم دا مانا چې دومره غټ زغم پکې راغلی او چې که دواړه تبصرې سره مقایسه کېږي، دوه قانونو سره تېږي چې د سړي څومره تغیر کړی.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په فیسبوک کې سخت دریځ ډلې لکه طالبان هم په خپل فعالیت اخته دي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګری پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله اوس خپل تبلیغ کول اسانه نه دي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولای چې یو کس په اسانۍ سره په نخښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولای شي په بدل نامه لیکنې وکړي. همداراز ډېرې داسې پاڼې هم شته چې د مذهبي سخت دریځۍ خلاف خپل غږ پورته کړی دی. پاکستان کې د انټرنیټي حقونو لپاره کارګونکي نګهت داد وای چې د غمل کې عام خلک ډیر زیات په مذهبي تشدد اخته دي، چې له وجې د سخت دریځو ډلو په وړاندې د ټولنیزو مطبوعاتو مبارزه کول سخت کار دی.
خلک کوشش کوي چې د مذهبي سخت دریځو تشدد پارونکو خلکو په خلاف خبرې وکړي، خو ستونزه دا ده چې دا کار ډیر کم کیږي. مسئله د پاکستان عمومي سخت دریځي ده. دا یو خطرناک کار دی. کته د مذهب په اړه خبرې وکړي او یا هم د روشن فکرې په اړه ووایي، کته د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو خلاف څه ووایي، خلک در باندې ټاپي لګوي. پاکستان کې ډېر خلک لدی وجه وجل شوي چې اغي آزاد خیاله بلل کېدل، نو لدی وجه خلک ویریږي. خو بیا هم ډېر خلک شته چې د سخت دریځو د تشدد پر ضد غږ پورته کوي.
د سولې پر لور،
لکه څنګه چې لیدل شوی سخت دریځي وسلوال ډلې تل کوشش کوي چې پر مطبوعاتو لکه تلویزیونونو او رسپانو او رادیوګانو فشار راوړي، ترڅو هغوی نه یوازې سم معلومات ورنکي بلکې د رښتیا ویلو څخه هم راوګرځي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو په پرمختګ سره اوس سخت دریزی ډلې نشي کولای چې خلک د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابر سره کولو څخه راوګرځي
تر څو چې موږ دغه افراطي نظریه کننګو دغه غلطه ثابت نه کو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریې په ضد دي د افراطیت په ضد باندې دي ورو 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 دا میدان داسې شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې یو خو غټ غټ دلیل چې خلک نه غواړي د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرې یا د دوی ملاتړ وکړي دا د ترهګرو عمل ګوري اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي بېګناه خلک پکې ووژل شي نو دغه خبرونه سي خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي دا ډېر ځای خبرېږي خلک یې لولي د خلکو فکر بدلېږي ورسره بل بهرنۍ ریښې دسي د دوی ورسره تړلې دي یا د دوی ریښې په نورو هېوادو کې دي بلخصوص ګاونډیو هېوادو کې نو دوی خلک چې دا خبرې ویني دا لیکل ویني نو دوی نه نفرت ډېرېږي
تاسو د سولې پر لور خبرونه ته غوږیاست د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدی هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري دوی کوشش کوي چې خپل مخاطبو ته داسې څه برابر کړي چې هغوی پې بوخت او د ځان سره ملګري وساتي لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه له ویرې خبرې نه شوای کولی خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی
زما زیات فوکس دا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم څنګه د جګړې نه څنګه د لو تاوتریخوالي نور غورم څنګه د کې د وطن مینه پیدا شي څنګه هغه مسایلو ته په نویو شکل باندې راوړم چې دغه جګړو د وحشتونو د خلکو څومره تاوان رسولي دي ولس ته څومره تاوان رسولي اند کې باید خلک ویښ شي باید اخلي تر ډېره هغه پورې دا پروسه هغه د تحصیل ګزاره ده نتیجه به راوړي خلک ورو لسیږي خلک ورو پیداریږي مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو څه پورته کولای که حتی دې غږ هم کړی وای د مرګ له خطر سره مخ کېدلو اوس ورو ورو چې خلک له اعمالو نه کارنامو نه خبرېږي ورو ورو د سره دا خبره مني ورو ورو له هغه خلکو مثل د وطن څه ضد دي یا د وطن څه ضد باندې پاتې شوي دي له هغو نه مخ ګرځي ستا خبره اوري کله چې تا خبره واورېده کله چې تا خبره ولوستله خامخا به هغه د وخت په تېرېدو په دې باندې تاثیر راولي ولې دا به دفتر نه وي دا به وخت د سولې پر لور
اوریدونکو که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پاڼو یو څوک یا کومه ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي نو کولای شئ چې رپورټ کړئ رپورټ کول داسې چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پاڼه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ او ورته ووایئ چې په دغه دلیل غواړي دا پاڼه لرې کړئ همدې سره د مشال لیډو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه خکم خوشاله اوسئ
پکارا خدا.